په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي وضع، بلوچستان کې د تازه امنیتی صورتحال او د سیمې او نړۍ نه راسره هم راپورونه او تبصرې شته. خبر ته هم وړاندې کوو کولومبې د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان کورنی او چارو وزیر په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله د درنې ختمولو لپاره نور د یو ورځې مهلت ورکړی دی. د بلوچستان د تربت ضلع په مند سیمه کې د 500 تنو مړی ترلاسه شوي دي، او نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابه د لرې کېدو لپاره لاریون کوي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان کورنی او چارو وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا احتجاج کوونکو ته د درنې ختمولو لپاره نور د یو ورځې مهلت ورکړی دی. احسن اقبال پر ناوخته په یو بیان کې ویل چې احتجاج کوونکو ته د ناستې ختمولو لپاره 24 ساعته وخت ورکوي. د تیرو 11 ورځو نه د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد کې د یادګون یو شمېر کارکوونکي احتجاجي ناسته کوي، او دریس لري چې وفاقي وزیر قانون زید حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختم نبوت د ایمان شک ختم کړو ناغه دی مستفی شي، خو حکومت او زاید حامد دا دریز لري چې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې سمه کړل شوی او باید احتجاج ختم کړل شي. نن سهار د بلوچستان د تربت ضلع په مند سیمه کې د 500 تنو مړی موندل شوی دي. امنیتي او روغتیايي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په مړو کې د 3 تنو شناخت شوی دي او د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د ډاکټرانو په خبره دا کسان په ګولۍ وشتل شوی دي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې د ځینو پارلیماني غړو سره ملاقات وکړ. د جرګې غړي او قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادي مشر فرهاد علي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
زمونږ دغه مطالبه وه چې 2018 نه د مخکې د پاټا کې صوبایي الیکشن مونږ ته راکړی شي. پاټا د مکمل طور باندې په خیبر پښتونخوا کې ځم کړی شي. هغه زمونږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مرجن کوم غواړئ تاسو، بالکل په دې کې به مونږ د نورو امینګانو سره ساتم ورته او مونږ به هغه سره منډه ترلمو او چې څومره قرباني هغه ورکې دا غو نه په دوګنه قرباني به مونږ ورکو.
بل خاطر رسته خیبر قبایلی سیمې پلواړګي کې د جمعیت العلماء اسلام سیند ډلې مشر مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته ویل چې قبایلی سیمې دې زر تر زره له خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شي، خو بیا ځینې ګوندونه او قبایلي مشران د فاټا ځان له صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس او حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زی وزیر او قبیلې بیړنۍ جرګه هم شوې ده.
نن ټول امازي وزیر چې دی هغه پلین جرګاوا او هغه دې شي نوتی وکړه، ځکه چې بالکل امن دا بالکل کې حکومت دا بالکل استابلیش دا پاک آرمی استاد نه دی واه استابلیش دا پریکل نشه خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم دا خپل چار کوي او نسبه دا حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیسلس دا او دې کې حقیقت نشته.
سورو سی وړاندې سنو رسنیو داسې خبرونه خبره کړي وو چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متوازی حکومت ته او دوی په خلکو د سندرو ویلو اتړونو او کلتوري هلو سلو بندیز لګولې دي. د خبر پښتونخوا د ایډز ناروغي د مخنیوي د اروای په صوبه کې د رجسټرډ شو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ او د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره د 1,00,000 نه هم زیاته ده، خو خلک د روایاتو شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینې او علاجه ډډه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال پر تلاسه کال د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په مرګ ژوبله کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته ویل که څه هم د وسلوالو فعالیتونو کې 11% زیاتوالی راغلی و، خو افغان ځواکونه اتوانېدل چې د وسلوالو پلانونه په خپل وخت شنډ او دوی ته درنه مالي او ځاني زیانونه واړوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هیواد راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ توازن دی. ولسمشر غنی دا خبرې نن په کابل کې د بنسټیزو ښارونو په لور د سلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې وکړې. په دغه سلورم ملي کانفرنس کې به د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو په وړاندې د چیلنجونو د لرې کولو لپاره په نوو لارو چارو او یو شمېر نورو مسلو خبرې کیږي. د کونړ د استناف سروالې د ریاست اجرائیه مدیر وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان پاسوال جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو اجرائیه مدیر شیرین ګل نن سهار د سوکې ولسوالۍ چمبیل کلی کې وژلی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عربه فرانس ته ورسېد. د لبنان په ټلویزیونونو کې راغلي چې حریری له موټر ووتو په پیرس کې بې له خبریالانو سره د خبرو کولو خپل کور ته داخل شو. له وزیر اعظم سره دغه ښځه لارا الاعظم هم ملګری وه، خو په ټلویزیوني عکسونو کې د نوموړي درې بچیان نه دي ښودل شوي. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل سره ویني. ایمانویل بحث وکړي چې په لبنان کې د سعودي او ایران ملاتړ لرونکو خلکو ترمنځ لاسپوڅي جګړې ختمولو لپاره د منسکړي رول ولوبوي. او اخیری خبر دا چې نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د دې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د پوست په واک کې د راتلو ملاتړ لپاره لاریونو د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کېدو غوښتنه کوي. پوست په حراره کې د لاریون ته د مخکې تللو اجازه ورکړې ده، خو له لاریون کوونکو یې د پر امن اوسېدو غوښتنه هم کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریده چې انیس اجمل وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. حکومت د تحریک لبیک پاکستان مظاهره چانو ته په اسلام آباد کې درنې ختمولو لپاره نور سلور ویش ساعتونه ورکړي دي. د بلوچستان په تربت کې د پنجاب سره تړاو لرونکو نورو 15 کسانو مړی موندل شوی دي. بلوچستان کې امنیتی وضع، حکومت د بلوچ بلتون پالو سره خبرو ته ولی نکینی. د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وای
چوائس اف ټایمینګ او چوائس اف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي دا فیصله چې وسو ان شاء الله ستاسو په ذریعہ د میډیا په ذریعہ مرز شیر کولو خبره.
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې د اصلاحاتو عملی کولو لړکی د پارلیمان غړیو سره کتلی دي.
تاسو زموږ سره بالکل پتا کا باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مرجم کوم غواړئ تاسو بالکل پدې کې به موږ د نورې امینګانو سره ساتم ورته
زموږ دوه ونیز خبرونه سروي او جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبه موجوده حکومت تحریک لبیک پاکستان احتجاج کوونکو ته سلور ویش سات نور وخت ورکړي چې خپل درنا ختم کړي. دغه نوی الټیمیټم د کورونا چار وزیر احسن اقبال نن ورکړي. دغه تحریک له تیرو یو لسورو رئیس په انتخابي حلب کې په مبینت هوګه د ختم نبوت پاړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي. حکومت ویلی دی چې دا یو دفتری غلطي وا چې اوس سمکړل شوې ده. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راک.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک یا رسول الله درنی ورکوونکو ته د اسلام آباد های کورټ لخوا د نن خالی ورځې پورې د پاسېدو د حکم وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د درنا ورکوونکو ته نور سلیرش غنټې ساته وخت ورکوي چې دا معاملہ په سمه توګه هوار شي. یاد لري چې د یو لسو ورځو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله درنا په اسلام آباد فیض آباد سیمه کې روانه ده او د لاهور پینډی اسلام آباد عمری اړخت تلونکې ټولې لارې تړل شوي او د امنیت وزیر ټینګ ساتلو لپاره د اف سی او پولیس ځوانان ځای په ځای کړی شوي. له دې وړاندې د جمعې په ماسخوتن ناوخته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال خبری کانفرنس کې ویلي وو چې اوس د عدالت لخوا حکم هم راغلی نو باید چې دا خلک له دې ځای خپل درنا ختم کړي. د نوموړي وینا و چې د کومې مسلې پر ضد دوی درنا ورکوي هغه پارلیمان په خپل اصل ځانګړی کې پر ځای کړي د کوم وروسته چې د دوی د احتجاج سره جواز نه جوړیږي او کدوی د خالد اورزی پوری لدی زې پانسی دل نو حکومت په د عدالت په حکم باندې عمل درآمد شروع کړي چې د تاوان ذمہوار به د درنور کوونکې وي. نو موري زیاته کړه،
مې بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں.
دی وای ز پډې درد مندی سره د دې احتجاج کوونکو مشر ولې تخواس کوم چې تاسو کوم دریز وو پاغي باندې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړو. د دې موضوع حساسیت د ختم نبوت په حواله چې د قام کوم جذبات وو د هغه تاسو نمائند نمائندگی وکړه پکه مخبر چې تاسو ته اندېخنې وي په هغه باندې د پاکستان پارلیمان ډیره زیاته قانون سازی وکړه نه یوازې دا چې هغه حلفنامې په اصل شکل کې بحال کړه بلکې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د ټولو ګوندونو سره خبرې وکړي او دغه قانون یې د تل لپاره موثر کړو
اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا
ددی ترسنگ دے اسلام آباد ہائی کورٹ پرند جمعے پورز انتظامیہ تا حکم ورکڑے ہو چی دا مذہبی ڈلو احتجاج کون کی ترد شمبی ورزی پوری لدے زائی پاسوی دا کمی رستو چی انتظامیہ دا بیگاش پیلز بجی پوری دوی تا وقت ورکڑو او دا مذاکرات ای ورتا ویل خود درنی مشر مولانا خادم حسین رضوی ل مذاکرات انکار وکړو او ویل چې د دوی تر غوښتنو پور کې دوه با دوی د احتجاج جاری ساتي د دوی غوښتنه چې حکومت د پارلیمان د غړیو د سوګن اغستو په طریقه کار کې بدلون کړي نو باید چې د قانون او انصاف او فاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د خپل چوکۍ څخه لړکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي مظاهره او د حکومت الټیمیټم مسورزو بلوچستان ته بلوچستان کې چارواکي وایي چې په تربت خار کې د 15 نورو کسانو مړی مونډري چې په سر کې پړز وشتل شوې دي دا په تیرو سورزو کې د خپل ډول دویمه پیښه ده تر دې وړاندې ایران ته تلونکي 15 کسان وژل شوي وو چې ټول د پنجاب صوبې وو د پاکستان پوځ دا کوي چې د دې پیښې په تړاو د بلتون پالا بلوچ ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یو مهم کمانډان وجل دي خو آزادو سرچینو د دغه ادعاو سپیناوي نه دی کړی تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې وو
د ایران پل ته چیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ د مند په سیمه کې نن سهار لیویزو د نورو 15 کسانو مړې میندلې دي څوک چې سم د لاسه د شناخت لپاره وروښتون ته رسولي چیرې چې د درو شناخت د عثمان قادر دانش علي او بابر منیر په نوم سوی دي څوک چې د پنجاب ایالت د ګجرات اوسېدونکي دي د دوو شناخت لا تردم ګړې پورې نه دی سوی د ډاکټرانو په وینا چې ټوله کسان تېره شپه د وسلوالو له لورې په سر کې په ګولۍ وشتل سوی دي بلخوا ته لیویزو او امنیتي سرتیرو د پیش پلټنه پیل کړي خو تر دم غړي پورې څوک نه دینولې او نه هم دا څرګنده شوی ده چې وزل سوي خلک په ناقانونه توګه و ایران ته تلونکي وو یا هم په دغه سیمه کې مزدوري کوله دلته خبره ده د ونې ورده چې په تیرو درو ورځو کې دا دویمه پیښه ده په کوم کې چې د ناصرګندو وسلوالو له لورې د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي کسان وژل کیږي ځکه چې د دې څخه له مخه د رواني میاشت په 15 نیټه د تربت په منځ سیمه کې په یوه بله رامنځته سوې پیښه کې 15 وانه وژل شوي وو څوک چې د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بغلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو پر پیښه باندې د حکومت په ګډون سیاسي او مذهبي جماعتو نه هواز سخت خواشنه څرګنده کړې و بلکې وروسته امنیتی سرتیرو په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار په چټک کې سره پیل کړی وو او 13 ورځې د بلوچ بلتون پال ډلې بی ایل ایف یو مهم کمانډر وژلې وو د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لوري په یو بیان کې ویل سی دي چې کمانډر یونس توکلی د پنجاب ایالت دغه 15 کسانو په وژنه کې تورن وو څوک چې په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو بلخوا د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف ای سانی کاچا کی د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړی دي او په تیرو دوه ورځو کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو برخو څخه درې کاچاګر نیولې دي په کوټ کې د چارواکو لخوا ویل سوي دي چې په روان کال کې د ایران لخوا نږدې 900 هغه پاکستانیان نیول سوي او بیرته پاکستان ته شړل سوي دي څوک چې په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو د ایف ای ای او جکپوری مامور د نوم د نڅر غندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې زیاتره کسان د پنجاب ایالت د منډي باودین سیالکوټ او ګجرات اوسېدونکي دي دلته خبره ده د ونی ورد چې بلوچستان ایالت د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده سرحدي پول لري د چارواکو وینا چې د غرنۍ سیمې له امله د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي زیاتره ځوانان په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو لپاره همیش د تربت دغه غرنۍ او پټې لارې کاروي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
هم د بلوچستان په چارو کې پاتې کیږو بلوچ ملت پالا ګوندونه نیشنل پارټي او بلوچستان نیشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتي او سیاسي ستونزې د هوارولو لپاره سر رسمي سیاسي تګلاره نه لري بلکې غواړي د طاقت په ذریعه دا مسله هواره کړي خو حکومت بیا وایي چې د پرامن بلوچستان تګلارې لاندې 2000 وسلوالو ته معافي ورکړې البته د بلتون پالا وسلوالو ډلو له مشرانو سره په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه دي په دغه اړه تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي
په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2016 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوچستان یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکری ووژل شو. په دې دوران کې فوج وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسیدلي. په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی چې پکې د لسګونو خراب مړی ترلاسه شوی. د کوټې په ګډون د بلوچستان په سیمه کې 14 شوی او لا هم هلته د امنیت وضع خراب ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزی حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتي پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د جنو وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټلې دي وو چې وروسته جزئیات رسنوي ته په ډاګه سول. البته په خبرو کې پرمختګ ونسو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاندو وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادعا کوي چې اوسنۍ وزیر اعلی ثنا الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لالاري هوار کړی.
ډاکټر مالک کی بڑی کوشش تھی اور نواز شریف
د ډاکټر مالک پوره کوشش او نواز شریف او ډلې پر دې رضا کړی و چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل شي او دا په طاقت نسی حل کېدای. خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثنا الله زهري او پوزي اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثنا الله زهري په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووسی، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه دا سینه ده سوي چې هغه شیانو تل سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو لاله حل راووباسي.
د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الا نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوه لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخي خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په هیڅ له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتی ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکه راوځي، نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلار اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسوال تسلیم شوي او معاف کړل شوی دی. خو د پونا تر کومه ځای چې د بلوچ بلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
چې په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی شوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسی کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه مرده شیر کول خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راورسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د فاټا ځینې پارلیماني غړو سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي دي او دا غي نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې د زر تر زر په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل شي او د غلط شکم اصلاحات دي هغه د عملي کړل شي. په دغه اړه باندې احمد الله نور معلومات راکړي.
د دې جرګې یو غړي او د آل فاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د فاټا پارلماني لیډر ناصر خان افریدي، غازی ګلاب جمال، حاجی بسم الله خان، سینیټر هلال الرحمن او د سفران وزیر مملکت غالب خان سره ملاقات وکړو او غوښتنه یې ترې وکړه چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملولو او 2013 کال په ټول ټاکنو کې ورته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکولو لپاره د نه صرف خپل کردار ولوبوي بلکې په قومي مالیاتي ایوارډ کې چې کمی پیسې د قبایلو لپاره ټاکل شوي هغې لپاره د هم پقامی اسمبلی کی آواز پور تکڑی د نوموړی وینا وا
موږ ته جرګې په شکل کې ورزیدل او موږ ته څلور مطالبه چې د مخ ته کې خولې زموږ دغه مطالبه و چې 2018 د مخ کې د پاټا کې صوبایي الیکشن موږ تر اخلي شي پاټا د مکمل تور باندې په خیبر پختونخوا کې ځم کلی شي تاسو زموږ سره بالکل پتا غو باندې کې شو چې د کم صوبایي الیکشن تاسو غواړي او مرګ تم غواړي تاسو بالکل پدې کې موږ د نور امینګانو سره ساتم ورته موږ دغه سره منډه ترلمو او چې څومره قرباني هغه ورکې دغه نه بدوګ نه قرباني به موږ ورکو
د ذکر دا چې د پاټا اصلاح تو په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو سره ویشل شوی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فی په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړي شي. خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور ګوندونه او د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استازي غوښتنه کوي چې حکومت د قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې سره د شوی ملاقات په حق لا سینیټر هلال الرحمن وایي
یو ځوان په کډام مطالبه وکړه چې ته ما ته زما د مستقبل د ایشورټی سره کې ما ویل نم دغه شانتي ز د قبایلو د مستقبل د ایشورټی هم د وفاق نه غواړم چې ته ما په ډایرکټ سمندر منځ تور غورځي نو ما ته به د ټول سوالونه دي د ایشورټی راکا چې زما د قبایل بچې بعد هغه مستقبل بعد هغه فیوچر په برایټی نو هغه نه پز هغه ته تیار يم چې تاسو څنګه
د یادونه دا چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د تیر زیارت په ورځ د فاټا اصلاحاتو لړ کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم لیده کاته کړی وو او وزیر اعظم ورته باور ورکړی وو چې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وړاندې به فاټا اصلاحات عملی کېدل شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان د احمد زی وزیر قبیلی مشران وغیرہ پورنه رد کړی چې په وانا کې وسلوالو طالبانو وسلوال طالبان یو ځل بیا فعال شوې دي. پورن په وانا کې په شوی خبری غونډه کې دغه مشرانو ویل چې په وانا کې هیڅ متوازی حکومت نشته. سورز لمخه په زینو مطبوعاتو کې دا خبر خپور شو چې وسلوال طالبان په وانا کې بیرته فعال شوي او هلته د پمپلیټ لارې پر موسیقي او د ښځو په یوازې ګرځېدو بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل لري اسماعیل خان سلاب محسود راک.
پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پونډ غولي وانه کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو مشرانو ملکانو او عالمانو په یوې بیړوندۍ مطبوعاتي غونډې کښې دغه خبر په سختو ټکو کښې غندنه وکړله چې کوم ځنې مطبوعاتي ادارو خور کړی و. دغو قبایلیانو واضحه کړه چې په وانه کښې د یو ریاست پاکستان حکومت مضبوط گرفت دی، دلته د طالبانو متوازی حکومت او نه بل رټلی تنظیم وجود شته دی. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته مثالی امن قایم دی، خو ځنې نشریاتي ادارو او اخبارونو داسې رپورټونه خوره کړي دي چې له مخې یې د واڼه د اوسېدونکو زړونه خوږ او په دغې رنګ حرکت د میژه امن ثبوتش کولو ناکامه هڅه ده. د دغې مطبوعاتي غونډې وجه څه وه؟ دغه پوښتنه مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ظفر الاسلام خټک نه وکړه هغوی په دا رنگ جواب راکا.
حکومت
د امن کمیټۍ د وجود د خورې کړې شوی خبر پانے او د مطبوعاتی غونډه په باریک شې د مخشنی سفیر او تجزیه کار ایاز وزیر خبر او ته غوښ شېج دی
تلیفون وزیر مالکوں نے متباروں نے عالموں نے کرائے جائے وہ یقین رہے کہ بھائی ہر صحیح خبر پوری اخبار ماشاء اللہ بالکل پرشیا سارا امن دے ہونا کے بعد امنی سکا نسخہ گورنمنٹ سارا اگریمنٹ کے سوائے جائے تو 2007 کی دیگا مطابق کا طالب جائے آ لوکل وزیر جائے انر کا کوم جائے آ ظاہر خبر وزیر کوم جائے
یا دا دیوی چھ پوانکش دے طالبانو لطرف کما خبر پانا خورا کڑے شوے وا پا غیقش پا موسیقی آتان او دے شجناو پا گوشی واتل گرز دل باندے دے بندیز امر ور کڑای شوائی وا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو پا سروے خبرونا کی دا پختنو خزو دا لاستراؤڑنو پاڑا غگی گو دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او غرختنی پورې نوم لري زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې اوریدئ شي
او کراچی کې ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ڈی اے چارواکو داوه کړې ده چې دلال شاباس خلندر پر مزار د برید مرکزی ملزمې د کراچی منګوپیر سیمه کې نیولې ده د ملزم پیژنګلو د نادر علي په نوم سره شوې ده او د چارواکو په وینا چې د ولخینې وسله او چودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي دي د سند په سیون شریف کې د لال شاباس خلندر پر مزار سږ کال د فروری په میاشت کې برید شوی چې پکې تر اتیا او زیات کسان وژل شوي وو په دغه اړه باندې نور معلومات د محمد عمران نو
د پولیسو ترهګرې مخنیوي محکمې یا سی ٹی ڈی چارواکو سره د رینجرز د مشرانو په کراچۍ کې یو خبري غونډه تویلې د نیولې شوې تن پلټنې شوې چې پکې د دوی د ډلې سنورو کسانو نمونه هم مخې ته راغلي د سی ٹی ڈی مشر عامر فاروقي ویل چې دغه کسانو تعلق د ډیرا مراد جمالی بلوچستان د پنجاب رجحان او د سند بیلابلو سیمو سره د کوم لپاره چې هڅې روانې دي چې ونیول شي حوصله والی ډلې داعش چې د سند صوبې لپاره کوم مشر ټاکلې وو هغه په مستونګ کې وژل شوی دی
چل دی وړاندې چې په کوټه کې کمی پیښې کېدلې چې پکې د وکیلانو وژنه او د شانورانی په مزار برید دا هم دی ډلې کړې وې د دا هم ویل چې یو ملګری سید تقوا د سی ٹی ڈی کوټه سره په مقابله کې وژل شوی نور کسان کم چې د ډیره مراد جمالی او رجحان سره تعلق ساتي د هغوی نمونه ټولو ادارو ته ورکړل شوی دي او د نیولو هڅې روانې دي
امیر فاروقی ویل چې دایې شو د دوی کسان په خپل دلته کوم عملیات نه کوي د نورو ډلو سره په رابطو کې وي او په دې کې شامل زیاتره کسان د نورو ډلو نه راغلي چې پکې یو لوی شمیره د لشکري جنگ وی ډلې سره تعلق لري
دا هم هغه خلک دي چې لومړی تعلق یې د لشکري جنگ وی سره وو او بیا دایش ته راغلل څنګه چې د دوی پیښې شروع شوې لکه په کوټه کې د وکیلانو وجنه د شانورانی مزار پیښه او بیا د لال شاباس قلندر په مزار برید د دې هر څو وروستو چې د امنیتي ځواکونو کم عملیات شوی په هغه کې دوی ته لوی زیان رسیدلې وو ځنې خلک چې ما وویل تختیدلې دي د هغه شتون افغانستان اړخته خوده
کوي چې موږ یې وتاه وو بھاگے وې ہیں ان کی پریزنس جو افغانستان کی طرف آ رہی ہے
د نیول شوي تن په اړه ویل شوي چې دا هم هغه تن دی چاچی ځانمرګي برید کوونکي تر مزاره رسولی وو د ذکر دا چې روان کال د فروری پر 14 نیټه د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شاباس قلندر پر مزار ځانمرګي برید شوی وو چې پکې له اتیا او زیات کسان وژل شوي وو د دې پیښې ذمهواري وسله والې ډلې داعش منلې وه د لال شاباس قلندر پر مزار د برید وروستو پاک افغان پوله هم شاوخوا یوه میاشت تړل شوې وه او د پاکستان فوج نوي عملیات د رد الفساد په نوم په ټول ملک کې پیل کړي وو کوم چې لا تر دې دمه روان دي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي
مشال لیډو توګه اوریدونکو درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین درنی به بجې کیدونکې دی د انیسا اجمل لبا د دې وخت مهم خبرونه اورو د خبرو نرستو تر زمونږ دوه ونې خبرونه سروې او جمهوریت هم وړاندې کوو
د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته سلیریش ساته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج دې پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي دریس لري چې وفاقي وزیر قانون سید حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختمې نبوت د ایمان شک ختم کړی او ناغه دی مستعفی شي. د بلوچستان د تربت په من سیمه کې د 500 تنو مړي موندل شوي دي. چارواکي وایي په مړو کې د دریو شناخت شوي دي چې د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس او حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ سفرالاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد سی وزیر او قبیلې یوه بیړنۍ جرګه هم کړې ده. د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول لپاره دې خپل کردار ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادیې مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې د فاټا ځنو پارلیماني غړو سره لیدلی دي. د خیبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره بیا د 100 نه زیاته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په مرشوبله کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عربه فرانس ته ورسېد. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل سره هم ویني او نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د دې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابه د لرې کېدو لپاره لاریون کوي.
مهم خبرونه مورد اوس وخت شوی دی د ښځو لپاره زمونږ د ځانګړي خپرونې سروې د خپرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن راسره په پروگرام کې له افغانستان نه مقدسه احمد زئی میلمنه ده. مقدسه احمد زئی په ننګرهار کې د ځوانانو د پارلیمان استادې ده. هغه یو مدني او ټولنیز فعال ده چې د کور کلچرل اسوسییشن په نوم د یوې ادارې مشري کوي. د کور فرهنګي ټولنې د مشرۍ ترڅنګ مقدسه د ښځو او بېوزلو د حقونو لپاره اواز پورته کوي او د ځوانانو د تعلیمي مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. په پروګرام کې له مقدس احمد زئی سره خبرې لرو. ای تستړی مشو وای وسلام علیکم.
تاسو سلام او د مشال لري ټول اوریدونکو ته سلام.
تاسو افغانستان کې پاتې کیږئ او ننګرهار کې د ځوانانو د پارلیمان استاد یې. نو د تعلیم په اړه کې راته وای چې تعلیم مکم زین حاصل
کله می د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړې دي. حاصل افغانستان د لوګر ولایت یم. تلن په ننګرهار ولایت کې ژوند کوم. دلته زیږیدلی یم او د ژورنالیزم وروسته کله چې ما ژورنالیزم وویلې نو سیاست سره مې علاقه پیدا شوه. اوس مهال زه پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم لولم تر څنګ یې اوس مهال د یوې ټولنې مشري کوم، مدني فعالیتونه کوم او ورسره یو ښوونیز مرکز لرم چې نجونو ته پکې د زده کړې زمینه مساعده ده.
سیاست تم څنګه پام شو او بیا یې سره تاسو مدني فعالیتونه هم لرئ، نو د دې دواړو یو بل سره څنګه تړاو دی او څنګه تاسو فیصله وکړه، څنګه موقع درله په لاس ترله؟
زه د ښځو لپاره حق غوښتنه کوم. زه غواړم چې ښځینه لپاره برخه کې فعال اوسي. نو د دې لپاره دا چې سیاست سره مې ولې مینه پیدا شوه، ژورنالیست وم او ژورنالیزم له سیاست له هر اړخ سره پراخ اړخ لګوي. زه خپل د ښځو لپاره غواړم چې په سیاست کې حق غوښتنه وکم، د سیاست له لارې غواړم ښځو ته کار وکم، ټولنې ته کار وکم. په سیاست کې زموږ د ښځو هغه برخه چې ده هغه کمرنګه ده. نو د اوس لپاره زه یوازې د ځوانانو په پارلمان کې په تمثیلي ډول باندې هلته زده کړه کوم. کله چې زه له سیاسي علومو فارغه شوم وروسته له هغې به زه سیاست برخه کې کار کوم.
سیاست لاره تاسو غوره وګڼله او بیا تاسو مدني فعالیتونه هم لرئ. دا راته وایي چې د ځوانانو د پارلیمان سره چې ستاسو کوم تړاو دی، ستاسو هغه خواهشات او ارزو هغه څه طریقې سره تاسو وینئ چې پوره کیږي؟
هو، ځکه دلته موږ په تمثیلي ډول کار کوو، یعنی دلته زموږ د زده کړې بهیر دی چې دلته ځوانان زده کړه کوي چې سیاست ته څنګه راځي، په پارلمان کې، په سیاسي ادارو کې څنګه ولوبېږي. ما دا احساس کړی ده او دا ظرفیت ما په ځان کې لیدلی دی چې په دې وسیله باندې چې زموږ ظرفیت جوړونه کېږي، ظرفیت لوړونه هم کېږي، په دې ډول باندې ما هغه ظرفیت په ځان کې لیدلی چې زه کولی شم په راتلونکي کې په سیاسي برخه کې د ښځو نه او له خپل ولایت نه په ټوله کې ننګرهار نه خاص استازیتوب وکړی شم.
ستاسو چې کوم ښوونیز مرکز دی، بیا اسوسیشن چې دی، هغه کله جوړ کړی دی، د کله نه کار کوي، په کومو برخو کې کار کوي، کله ګرانا پاغې واچوي؟
سلور کال کېږي چې زما اسوسیشن چې دی ټولنه چې دی کار کوي په ننګرهار ولایت کې، او درې کاله کېږي چې دا ښوونیز مرکز په ننګرهار کې فعال دی. دغه ښوونیز مرکز هم زما د ټولنې چتر لاندې په ننګرهار کې انجونو ته پکې زده کړو زمینه برابره ده.
تاسو چې کوم د اسوسیشن جوړ کړی دی کنه، نو دې کې بیا ستاسو مهم کارونه څه دي؟
د ټولنې له نومه معلومیږي زیات کار په لومړیو کې موږ په کلتوري برخه کې کوو، خو اوس موږ په مدني او په ټوله کې په ټولنیزه برخه کې، اجتماعي برخه کې پراخ کوو. لومړی یوازې ښځو ته موږ کار کوو په لومړی دوو کلونو کې، له دې را وروسته دوو کلونو چې اوس څلور کاله پوره کېږي موږ په ټولنه کې دواړو برخو ته کار کوو. په ټوله کې حق غوښتنه کوو، ټولنه کې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوو، ستونزې را پیدا کوو، د حل لارې ورته جوړوو، ورته جوړوو، د تعلیم په برخه کې کار کوو. تر څنګ یې له ټولو مهمه خبره دا ده چې د همدغو ستونزو او مشکلاتو په بنسټ چې موږ یې له ولس را ټولوو ورته حلوو یې، د دوی او د دولت تر منځ کومه فاصله چې ده هغه را غواړو را کم کړو. د دې تر څنګ د بېوزلو لپاره حق غوښتنه کوم تر څو دوی په پښو ودرېږي.
تاسو خو ماشاءالله څلور کاله وشو تاسو وې چې کار کوئ، که نه څه داسې ژوندي مثالونه شته چې تاسو لیدلی وي څه بدلون راغلی وي، او یا داسې څه کارونه چې تاسو کړي وي او تاسو پې ویاړئ؟
یو له هغې نه زموږ ځینې طرحې په ننګرهار ولایت کې چې کوم ادارو ته ورکوو عملي کېږي او بیا مثبتې پایلې لري. دلته د پاکستان کونسلګرۍ مخ د نظم او ډسپلین د راوستلو لپاره څنګه څه ډول خلک قانع کړي چې په سم ډول باندې، یعنی په کم وخت کې ډېرې ویزې ورکړي، د دې لپاره موږ یوه طرحه جوړه کړې او هغه بریالۍ شوه او اوس هم خلک ترې ډېر خوشحاله دي. د دې تر څنګ د یو جومات لپاره چې له څلوېښت پنځوس کلونو راهیسې قضیه پرته وه او ځندېدلې وه، دوه ویشت بیسوې ځمکه غصب شوې وه، موږ ټولنې وکولی شول چې په ټوله پوره انرژي او همت او مبارزې چې د دې ستونزې په وړاندې موږ ولاړو، موږ وکولی شول چې د غاصبینو چې د زورواکو له خوا دغه ځمکه غصب شوې وه، د جومات ځمکه دا بېرته را وګرځوو. موږ یې په وړاندې ودرېدو او هغه غزموږ چوه بریالۍ وه او موږ وګټله قضیه. د دې تر څنګ یو بل مثال د ښوونیز مرکز ورکړم چې په دې تېرو درېو کلونو کې موږ د ښوونیز مرکز نه اته سوه نجونې فارغې کړې دي چې ټولې په انګلیسي ژبه باندې پوره پوهېږي، تر څنګ یې په نورو ساینسي مضامینو کې زده کړې روانې دي. په ننګرهار ولایت کې څلور نیم سوه شاعران او لیکوالې په ټولنه کې له ما سره ثبت دي چې عملاً هغوی کار کوي، شعرونه لیکي، موږ مشاعرې جوړو او سره راټولېږو.
تاسو په لاره کې څه مشکلات شته چې تاسو ورسره مخامخ شوي یا دا کار آسان دی که سخت دی؟
دا کار ډېر زیات سخت هم دی او ډېر آسان هم دی. سخت په دې دی چې د امنیتي ستونزو سره سره دلته کلتوري ستونزې او محدودیتونه سخت ډېر دي. په دې کې بیا کار کول، مبارزه کول ډېر سخت کار دی. بیا آسانه په دې دی چې څوک همت وکړي، مبارزه وکړي او په پوره اخلاص او قوت سره ودرېږي، امکان لري چې د هرې ستونزې په وړاندې موږ راجګ شو، هغه ستونزه حلېږي.
زموږ اورېدونکي دی انعام الله رور دی د لکې مروت نه، تاسو نه یو څه پوښتنې لري؟
الله مو ډېر خوشحاله لري. انعام الله خبرې کوم لکې مروت نه. ما خپلې خورکۍ نه دوه لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې دې په زندګي چې دا کوم چې ټرنینګ پوینټ تا دا څرنګه راغی دی بیهایند څولله، او دې ته دا موټیویشن او انسپایریشن څرنګه میلاو سو؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دې د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا یا دې چیرته سوشل میډیا باندې چیرته پیج وغیرہ او دې سره نور داسې کسان چې هغه د ښځو پرمختګ لپاره او د حقوقو لپاره کار کول غواړي په مشترکه باندې ټیم ورک نو دې سره موږ یا نور کسان سره یې رابطه کولای شي. ډیره مننه.
ډیره مهرباني.
زه ډیره کوچ نه یم ما خو په حالت ډیره ده مثلا به مې چې زوریدلې خزي کتلې ما غوښتل چې زه غوي سر کینم ستونزې ورته حل کما ولې خزي توهیږي زما خپل یو خور و په کور کې چې هغه ترسنگ
مطلب تشکر چې دې د بیوز له خلکو سره مرستې کوي ما په دغه پاڼه باندې سلګ په دې سلور پنځه منټه کې دې سرچ کړل نو ډېر زیات دغه سوشل چې کوم اکټیویټیز دې دغه استاینه کوم او زه به ورنه چې کوم نو چې پښتنه کوم چې دې سره لکه د حکومتي کچه باندې سمرستې سو کوي کنه په دغه مطلب د دویم داسې د وطن د پیغلو په نوم باندې د یو مثبت کم یو پیغام دې چې رات تعلیم پته جن کو ته یاد نه چې کوم تعلیم پته پیغلې دې هغه ته چې کوم نو سب پیغام ورکولم
مانوی لحاظ باندې ما سره حکومت او دولت یو څه همکار دی خو په مادي لحاظ باندې بیا ما سره همکاري تر اوسه پورې چا نه ده کړې په خپلو هلو ځلو باندې د غریبو لپاره حق غوښتنه کوم له تجارانو سره کښېنم شرکتونو والاو سره کښېنم چې تر څو مرسته وکړي له غریبو او بېوزلو سره دا چې ما ټولنه 2500 غړي لري او ورځ په ورځ ډېرېږي موږ د ټولنې د هرې میاشتې لس افغانۍ حق و زیات لرو چې یعنی د غړیتوب پیسې چې په هغه ته یو صندوق لرو او په هغه صندوق کې دوی د میاشتې لس افغانۍ اچي څوک چې ماشونه لري هغوی بیا ډېرې پیسې پکې اچي بیا هماغه پیسې د میاشتې راټولوو موږ د خپل میاشتني فعالیتونه کوو.
تاسو به خویندو ته پیغام ورکې او بیا د مجموعي ډول باندې ټولو ته به ستاسو څه پیغام وي دا به د پروګرام اخري سوال وي.
همیشه چې ما نه دا پوښتنه کېږي زه یو څه وایم موږ که هرې ستونزې ته ستونزه ووایو هغه نه حلېږي او کچیر مونگا نش یعنی هغه څه چې نه کیږي هغه ته کیدونکي وایو نه هغه کیږي نو خویندو ته په خاص کار وایم چې دوی د مبارزه وکړي دوی د اول کورنۍ شروع وکړي څه چې له کورنۍ چې دوی نه غواړي همغې چې تر لاندې د ورو ورو کار شروع کړي د ټولنې ستونزې د درک کړي د ټولنې ستونزې درک کولو نه د وروسته په ورو ورو کار وکړي او دوی د همت او مبارزې تر څنګ په قوي انرژي سره راجع شي او د خپل حق او د نورو د حق غوښتنې لپاره د غږ پورته کړي. په ټوله کې پیغام ټولو پښتنو ورونو ته تر څنګ یې ټول اورېدونکي چې همدا اوس یم هغه اوري پیغام یې ورته دا ده چې غفار خان وایي یا به یو کیږو ګنې ورکیږو نو زم دا وایم چې یا به یو کیږو ګنې ورکیږو نو یا به مونږ تاسو ټول سره یو کیږو په یو اتفاق سره به د یو بل جهت پورته کولو لپاره یو ځای کار کوو که نه نو لکه څنګه چې په ورکېدو یو همدغسې به یو ورځ ورک یو او
ډیره مننه مقدس احمد زی ساسو خبرو ډیر خوندو کو ډیره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو.
ډیره مننه ډیره مننه خا ده اوس
امید کو چې نننې پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي. پر اتلونکو هفتو کې به د غشان نور میلمنه راځي. لغوی سره بدایي د کار او ژوند په اړه خبرې کو. تر هغه د ځان خیال ساتي. د الله پامن.
ټولنه او سختريږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
ټونی زخبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي. په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون سمانه لري. تر واکمنې دوه وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملې دل څه ډول دود دی. همدارس ځنی ګوندونه ولې د خپل غړو پر ځای نور سیاستوالانو ته انتخاباتي ټیکټونه ورکوي. ځنی ګوندونه تر واکمنې دوه وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي. دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان. په پاکستان کې د ګوندونو د نن د جمهوریت فرهنګ نشټوالي لامل څه دی؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له درو پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم وربندې اثر لري. د مثال په توګه دا سی اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. دا سی هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. لدې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنې دوه وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو هم دې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نور ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا د څه کاروندوی کوي. د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او په خو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
یی د صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې دا سینه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبې دایسي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنې نسی پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې لوی پارټي بلې تلاړ هم سي نو د منتخبې دوه قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده.
د کراچۍ په هنتون د نړیوالو اړیکو څانګې په خوانه مشر ډاکټر خالد غوث هم دا غنی چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریه پر ځای پر شخصیت ولاړوي.
پاکستان کې اندر جمهوریت کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو د نننا جمهوریت کلچر پخ شو نه دي ځکه چې په ګوندونو کې د نننا د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکستر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوې دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټي کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې په خا کې لاسې ګڼل کېدو اوس هغه سین نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریان نه د پارټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر غوث وايي بل مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریې پر ځای پر قبیلوي اساس یا د کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي، چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں،
کتا سو د ګوندونو منشورونه هم ګورئ، نو په هغه کې مسئلے پر سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسئلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنې صنف یا طبقه خبره کوي، ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسئلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څنګه استاد هماناز بقای غنی چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري، او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو، پاور ایکویژن کې سات چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنه وی، د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ، نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبور شو او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانو نه ګورو، یعنی که یو ګوند کوي وي نو خلک پکې شاملېږي، او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت تو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقای په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نخو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپل سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هوار کړي، نو فیصله ولس وکړه.
یک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. اپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھیں،
تاسو کده فیصل آباد د صوبایي اسمبلی چوکې انتخاباتو ګورئ، نو التمنګ په اکیډمیک اتوګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نخو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا سناولا صاحب لابد شیر علی صاحب انتخاباتو ګټل، نو ګوندو ویل چې سناولا زموږ د سر تاج دی، او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله، کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د سناولا او عابد شیر علی لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې او راره د یو بل ضد کاندیدان شوی دی، او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ وټونو ویشل کې دوه مخنیوي لپاره ول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې راره ګټلې، نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
او جب بھتیجا جیت کیا تو پھر وہ مین کینڈیڈیٹ بنا.
ډاکټر هماناز بقای زیاتوی د جمهوریت یو غوڅه فارمولا نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولست غوښتنو اظهار لار لنړی جلا ده.
جمهوریت یو فارمولا نه لري، یو غوسه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولست خوخي او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولست خوخو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولست خوخي د اظهار او انعکاس بیلې لار ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے. یہ پاکستان میں اتنی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي، او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي، نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي، نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت له پامه وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي، نو دواړه خواوي او دواړه ډول ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه مهیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خواته توجه ځکه کم ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلی وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعدارۍ ولاړ دی. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپله کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسئلې تر هغو نشي هواریدای چې د معاشرې دننه د حکم او تابعدارۍ جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دی.
پوهان دا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړی وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولست غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ
ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلمانه بهر انعکاس کوي او له پارلمانه بهر د ګوند رول باید په پارلمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخ کاری. پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشتوالی ښکارندوی کوي بلکې جمهوریت هم کمزوری کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونه نننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
مخنا دیرا پو